سلامونه ستړي مشه تاسو مخ ښه لاته راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پلاسمینی کابل د پامیری نوین د خصوصي خوانځي د دولسم ټولګي فارغ سید موسی د سګنی کال کانکور نمړی مقام ګټه. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سګنی کانکور نتایج نن اعلان کړل. د نتایجو د اعلان له مخې موسی 355 نمرې اخیستی دي. همداراز د سګنی کانکور دوی مقام هم د پامیر خصوصي د پامیر نوین د خصوصي ښوونځي د درسم ټولګي او بل فارغ محمد نذیر ګټلې دي. د هوا پیژندنې ادارې په روانو دوه ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ایکس پاڼې یو بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبرو کړی چې وایي د روانې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. سبا په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوی سراسري کمپاین پیلېږي. د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي، خو د جزئیات نه دی ورکړل شوی. د کمپاین به څو ورځې دوام کوي. په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسینو کمپاینونه کور په کور عملي کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچا ترسره کیږي. د ایران چارواکو له قول راپور نور کړل شوی دی چې پکې راغلی ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې نور یوې نیمې میاشتې لپاره اوږد کړی دی. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې په رضوان چپرزوی خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي احمد مساوی فره پرون په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپتمبر تر شپږمې نیټې غځولی دی. له خبرې غونډې وروسته په خبره شوی بیان کې راغلی دی چې ایران د پریکړه د امکاناتو د نشتوالي او سختې تودوخې له کبله کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي چې له ایرانه په سوله کې نږدې 70 سلنه افغان کډوال چې ډېره برخې ښځې او ماشومان دي په جبري توګه ایستل شوي دي. د سوریې په جنوب کې بدوي سنی قبیله چې له تیر یوې اونۍ راهیسې په سویدا ښار کې د دروزی د مذهبي لږکیو له وسلوالو سره په جګړه کې ښکېله شوي وایي چې وسلوالي له سویدا ښاره وتلې دي. په دې جګړه کې د وروستیو شمېرو له مخې له ضروري کسان وژل شوي دي. اسرائیلو هم په سویدا کې د دروزی لږکۍ اکثریت اوسېدونکي دي وایي پر دولتي ځواکونو یې عملا د بدویانو پلوي کوله بمباري وکړه. او ایتالوي چارواکي وایي چې په تاروکوینیا ښار کې یو تن چې ډاکټرانو یې د مړینې خبر ورکړی او نیم ساعت وروسته په هوښ راغلی دی. دغه 80 کلن سړی ظاهرا د زړه سکته یې کړې وه او ژغورونکو له ډېرو هڅو وروسته ویلي وو چې دا سړی مړ شوی. خو د چارواکو په وینا هغه د انتقال پر مهال ناڅاپه سترګې پرانیستې او د خپلو لوګانو پوښتنه یې وکړه. چارواکي وایي چې په دې سړي خو پېښه په خیر تېره شوې، خو د هغه سپي پر یو پولیس حمله کړې چې په نتیجه کې پولیس روغتون ته او سپی د حیواناتو د ساتنې مرکز ته انتقال شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدلی شئ. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې ویزی نه تمدید لري.
ملي سره سره د ویزو اکستنشن هم په ټاپه غریدل نه دی، لکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو موږ ویزی تمدید کیږي نه.
کډوال شکایت کوي چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي او د اسنادو د شتون سربېره بیا هم ترې پیسې غوښتل کیږي، خو لا چا ترې پیسې اخیستل شوي.
دا یو لیټر مې سره شته، خو دا لیټر د خبرو نه باوجود پیسې اخلي.
په دې کډوالو ستونزې به راسره وړاندې پراپور شو. اورې همدارنګه ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دی او هغه کډوال چې له دغه دواړو ګاونډیو هېوادونو بېرته افغانستان ته راستنې شوي، په افغانستان کې هم د سرپناه له نشتوالي او د کورونو د کرایې د لروالي شکایت کوي. له دې سربېره دا به هم راسره په راپور کې واورې چې کله یو ښځه واده کوي د ماشوم په راوړلو کې د هغې عمر څومره رول لري او همدارنګه د ماشوم جنسیت د څه له مخې ټاکل کیږي. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورې. نو مطالب مشته اړتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالمه او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یارزی د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي په وروستیو ورځو کې د پولیسو لخوا د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې د پاکستان له لورې د افغانانو د ویزو د تمدید پروسه له هم له ځنډ سره مخ ده. تېرې ورځ پولیسو د اسلام آباد په بېلابېلې سیمو کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او حاجي کیم ته انتقال کړی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
دا چې نه غواړي په راپور کې نو مخپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې څلور کسیسې کورنۍ سره یو ځای تېره ورځ د جولای 19 له ډي 11 سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجي کمپ کې بندي دی. حاجي کمپ په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوی وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي خو د ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې دغه ډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغې لیټر ورښودلی وو او دی هغه کړی پیسې ته اخیستې خوشې کړي دي. موږ لا هم دلته یو نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
ده وویل د ویزې موده د رواني جولای په 12 پای ته رسیدلې. د بلې ویزې غوښتنې آن د جون په 14 کړي خو لا هم نه ده منل شوې. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې ته هم پولیس ورغلي او زیات شمېر افغانان یې نیولي او وړي دي.
تېره ورځ پاکستاني پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیم ته انتقال کړي دي. په ډېر تعصب سره د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې. او له دې سره سره د ویزو اکسټنشن هم په ټپه درېدلی دی ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو زموږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال به ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړې او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منځه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده ځکه چې د اکثره سکم کډوال ونیول شي نو دا هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه هم موږ ورسره شریک کړي چې بھائی د هر ملک قانون کې دا هم وي څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي رد شوی نه وي تر هغوی پورې څوک هغه نشي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز منی نه مخامخ چې مطلب موږ پکست د افغانانو ته ویزې
دا یادونه ده چې له دې مخکې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیرې جمعې په ورځ د جولای 13 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړې و چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بې ویزې او بې اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووځي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ریپورټ کولو پروسه پیل کړې. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړې چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پرېکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووځي. که څوم د کډوالو د جبري اخراج پاړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی، خو دې هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19 شوې او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمي بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستانه په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمت نو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې او هغه افغانان چې له هم په پاکستان کې پاتې دي د ویزو د تمدید له ستونزې سره مخامخ دي. بل پلو له ایران او پاکستان پلازمینې کابل ته یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو که پیدا هم شي کرایې ډېرې لوړې دي چې دوی په خبره د ورکولو توان نه لري. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي شکایت کوي چې له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو له پراخې بېرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې په لوړې کړې دي. نور تفصیل له فیروز عزیز نه اورو. له ایران افغانستان ته ستنه شوې افغان کډواله ده. د شنو غړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوې او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت بچي سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسي کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل استنه سوی افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کېږي وایي د کابل په شاشۍ سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته، یعنی 1000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نگران هستم دیگه، فعلا شوارم بیکار هست، یک د خانه کرایي هستیم.
ستونزې مزیتې دي، ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې له بیکاره دی. کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستانه ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستنو سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو ادعاوې کړي، خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري، داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 خپره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د روان کال د پایله تر اوسه له ایران او پاکستان څخه کم 2 میلیونه افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران شړل سوي چې یوازې د جون له 24 وروسته یې شمېر 400,000 ته رسیږي، چې له پاکستان هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې د ګاونډیو هېوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړې دي. د کابل د 14 حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې 10 کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس سره رسېدلې ده او دغه بله خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې ده، د پخوا نه لوړې کړې دي. هر کال کرا پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000 10,000 کړې ده او دا خبره ورته کوي که ته نه شي ورکولی نو کور مې خوشی کړه
دای وی په درې خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پرې 10,500 کړې ده. د کابل د شاشې سیمې اوسېدونکی مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي.
خلکو دا شکایتونه بیا داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړېږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تېر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی وه چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوي اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي وه چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې سوي دي. دې شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې د پولیو واکسین نوی سراسري کمپاین د دوشنبه په ورځ سبا ته پیلېږي، خو ځینې کورنۍ وایي وروسته له هغه چې د واکسین بهیر له کور په کوره کلي په کور ته بدل شوی د دوی ماشومان له واکسینه محروم دي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین وایي چې له واکسینه د افغان کډوالو د یوې لویې څپې ستنېدل په افغانستان کې د دغه ویروس د لېږد خطر زیات کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسین نه پاتې سوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره کلي په کلي ته بدل سوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمینې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تېر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسین نه
از آن رو تا خورسولیم از وکسین ماندن تا بودم شام در مسجد وکسین تورا رفتر بودند.
زمان دو خورسه این دو وکسین پاتی شوی کلا چه مدوی جماعت تور وستلی وکسیناتوران تلیلی و دستی نده چه وکسیناتوران تو جماعت که یو یا دو ساعت انتظار وی خلق حتی نبری خبری که او دویزی دا ولوی استونزه ده چې حکومت باید ورته پاملرنه وکړي.
د بامیان ولایت دوی اوسیدونکي چې له 15 کلونو د کم عمره دوه ماشومان پلار دی او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وایي.
خو سمو خو بیا څه چې مو کمپاین واکسین خونه به خونه باشه.
زموږ مختنه دا چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونا له روغتیاي مرکزونو او جماعتونو لري دي او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو اوسیدونکي پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسې کور په کور وي نو ډېر به ګټور وي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ترسره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منع سو او اوس واکسین په جوماتونو، روغتیایي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکز سوی کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډېر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کېږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 21 به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي، خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پېښې اوس هم پکې رامنځته کېږي، خو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغۍ مصاب وي که ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي نو د ځان سره یې هغه انتقالولی شي او کوم چېرته چې کمپاین کور نه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخیسته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هېواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسین نه بې برخې پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10 په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 1.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي پروان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار د واکسین تطبیقول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ ښه ازادي راډیو نوري. بشریت په روسیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمېر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګونو څرګندې نښې دي. خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې اړه نور جزئیات هم تکلم وکړو.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. توویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90 کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده، او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې ده چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څېړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
وامریده چې د سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې څومره پرمختګونه شوي. خو بل پلو په یو نوي څېړنه کې معلومه شوه چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پښتنو چې جنسیت به هلک وي که نجلۍ وي 50-50 سلنه د ښځې په عمر پورې اړه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یوه سکه پورته غورځوئ. خو یوه نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فکتور دی او دا امکان شته چې یوه ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هاروارډ پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګري او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې لمخه کټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا انجلۍ د زیګون تناسب خای 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري کنه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکي ښځې په 343 له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 23 یا تر هغه ټیټ و دا فیصدي 34 شوه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوړې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
نن د جولای 6 د سترنج نړیواله ورځ ده. داسې مهال چې دا ورځ د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي، د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر سیالۍ و بندیز لګولی دی. ورځو نور تفصیل په دې راپور کې لایکرام اورو.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو 19 رئیس د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له 19 چې د دې لوبې سره مینه پیدا شوه هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له لوري په دې لوبې بندیز ډېر سخت خپه کړی دی. دی وایي زه داسې یو څوک یم چې په شطرنج مین یم، له دې لوبې سره مینه لرم، خو د دې خبر په اورېدو چې نور په افغانستان کې دا لوبه کول منع شوي ډېر خفه شوم. ما هیله لرله چې زه به له خپل ولایت نور ولایتونو ته سفر کوم او له خپلو همزولو ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بېلابېلو سیالیو کې به برخه اخلم. نوموړی وایي نه یوازې په تخته شطرنج لوبه وه بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بېلابېل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج د ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغېز لري. دی وایي شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روزي. موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. دغه راز کله چې هر کار کوو باید په ډېر فکر ترسره کړو، ځکه د شطرنج په تخته کې یوه وړه تېروتنه ټوله لوبه بایلي. لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یوه وړه تېروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. نن د جولای 6 د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی. هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هره پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څه هم دا ورځ د 1968 میلادي کال رئیس د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کېږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د ډسمبر په 12 په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1944 کال د جولای په 6 جوړ شوی. که څه هم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوسمهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواڼي نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له افغانستان بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل دی وایي دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالي او په بېلابېلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو، آن یو شمېر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بېلابېلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې لري. شطرنج دوه کسیزه لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کېږي او په دوه رنګونو کې 2 دېرش دانې لري. دا لوبه په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي بادشاهانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کېږي. د شطرنج یو شمیر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یوه تفریحي لوبه نه ده، بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غراد صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبې بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراد دا بندیز کولی شي چې د شطرنج له مینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د ښې راتلونکي انګیزه هم واخلي.